په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا در ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ فریوش مر سیمه ایز موضوعات رپورټونه لرو. خبرونه به له عبدالحی کاکړه وو.
سرټکی په کراچی کې هندوانو او عیسایانو د مظاهرې لپاره د حکومت غوښتي چې د کچې د سیمې د غلو لخوا تشتول شوی د دوی کسان دی خلاص کړي. د ملګر ملتونو ماشومانو د ملاتړ صندوق کې نصفای چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د 2.2 میلیونه افغان ماشومانو او د هغو پالونکو ته د نفسیاتي سلامتیا په برخه کې مرسته وکړي. د اوکران دفاع په خواني وزیر ویلي چې د روسیې له یرغل راځي له خپل مغربي ملاتړو څخه شاوخوا 1 ارب ډالر ترلاسه کړي. او سم د خبرونو تفصيل. په کراچي کې هندوانو او عیسایانو د مظاهرې لپاره له حکومت غوښتي چې د کچې د سیمې د غلو لخوا تشتول شوی د دوی کسان دی خلاص کړي. مظاهرچانو پرون د کراچي تین تلوار سړک د احتجاج په توګه بند کړی وو او د دوی د زورونو د مخنیوي کې شعارونه ورکړل. د مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر وینس ویجی مشالې ډو ټول چې د کچې د سیمې یو شمېر هندوان او عیسایان د تاوان لپاره تشتول شوی دي.
ہمارے وہاں 20 سے زائد لوگ اگوا ہیں جس میں سے 10 سے 12 ہندو لوگ ہیں.
دیوائی زمون حلتا د شلو نزیات کسان غلو تختولی چپکی د لسنا تر 12 پور ہندوان دی او نور مسلمانان تختولی شوی. یواز ہندوان نو تختولی کیگی.
ورسته د سند کورنی چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایرډ حارث نواز د مظاهرچانو سره مذاکرات وکړل او دا وایي وکړه چې هم پروندې د عملیات پر مهال درې تشتول سبي هندوان د کچې له غلو څخه خلاص کړی دي. تر دې لمخه پښتنو هم د کچې د غلو لخوا د جنو پښتنو د تشتونو ضد مظاهره کړې وي. د پنجاب او سند پرپل پرته په دې سیمه کې حکومت د اپریل میاشتې راځي د غلو پر ضد عملیات پیل کړی دي. د پاکستان چارواکي وایي د هیواد له مذکر نه لارې د افغانستان او چین ترمنځ یو ځل بیا تجارت پیل شوی دی. د تورخم د کسټم یو چارواکي محمد حماد پرون مشالې ډول چې د چین ملاړونکو مال وړونکو یو ټرک د سپتمبر په لومړۍ نیټه د سړک لارې له پاکستان افغانستان ته ولاړ. د چارواکو په وینا دغه ټرک په 1950 کال کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د ټي آی آر په نوم د سوي تړون له مخې د پاکستان لارې افغانستان ته سامان وړی دی. تر دې لمخه د اگست پر 28 د پاکستان او چین پر سست پوله د پاکستان لارې له چین څخه افغانستان د سامان وړلو بهیر پیلولو په لړ کې پالمتی توګه د یو ټرک سامان وړلو په اړه پرانیسته غونډه وشوه. په شمالي وزیرستان کې د یوې جرګې په حکم د یو کس کور سوځول شوی دی. دا پېښه پرون په خیسور سیمه کې ده سوې ده. مشال راډیو په دې اړه له پولیسو سره تماس ونیوي خو هغو له څه ویلو ډډه وکړه. البته ځینې ځایي کسان مشال راډیو ته ودي دا کور د اوتمانزو جرګې په حکم سوځول شوی دی. جرګه دعوه کوي چې د سوځول شوي کور خاوند په داسې حال کې خپل ورور وژلی و چې جرګه لا هم روانه وه. په دې اړه د دې کس دریځ مخې ته نه دی راغلی. پر دې اقدام ځینو کسانو د ټولنیزو رسنیو له لارې نیوکې کړي. دوی دریځ لري چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا ورګډولو وروسته هلته عدالتي نظام ورغځېدلی او جرګه په قانوني توګه د داسې هیڅ ګام پورته کولو حق نه لري. تر دې لمخه هم په ځینو سیمو کې حکومت او جرګې دواړو کورونه ړنګ کړي ول چې ورباندې هغه مهال مدني فعالانو او بشري حقوقو سازمانونو انتقادونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د 2.2 میلیون افغان ماشومانو او د هغو پالونکو ته د نفسیاتي سلامتیا په برخه کې مرستې وړاندې کړې. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپل ټویټر ټولنیز ایکس پاڼه کې په دې اړه له رواني پلوه د دغو ماشومانو او پالونکو څه ډول ملاتړ کړی جزئیات ورنکړه. خو د رپورټونو له مخې په دې وروستیو کې د اقتصادي ټولنیز او نورو ستونزو زیاتوالي له امله ډېر ماشومان او ښځې له رواني ستونزو کړي شي. په تېر بیا له شپږم ټولګي پورته له زده کړو څخه محرومېدو د میلیونونو نجونو پر نفسیاتي حالت ناوړه اغېز کړی دی. وروستۍ خبر دا چې د اوکراین د دفاع وزیر او بخښید یوکران د دفاع پخوانی وزیر ویلي چې د روسیې له يرغل راځي له خپل بر غربي ملاتړو څخه شاوخوا 1 میلیارډ یا 1 ارب ډالر ترلاسه کړي دي. اولکسی رزینیف پروند په یو مرکه کې ویل چې په دې کې 50 ارب ډالر زخه زیات امریکا ورکړي دي. یوکرین فارم نومي رسنۍ ته نوموړي ویل چې باید ناټو او اروپایي هیوادونه په پام کې نیولو سره د هیواد په دفاع وزارت کې ساعت وسی. دا خبرې پروند په داسې حال کې وکړي چې هم پروند د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دای د خپلې څوکۍ زخه لري کړی. روس د 2022 کال د فروری په 14 پر یوکرین يرغل پیل کړی وو چې په کې تر اوسه دوه خاړو ته زرګونه کسان وژل شوي او لکونه یوکرانیان بې کوره شوي دي. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مولا عبدالحی کاکړه اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمایز موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون په کراچۍ کې لګکایو په یو احتجاجي مظاهره کې دا وکړه چې د کچي سیمې غلو د دوی یو شمیر کسان د تاوان لپاره تختولي.
ہمارے وہاں 20 سے زائد لوگ اگوا ہیں جس میں سے 10 سے 12 ہندو لوگ ہیں، تو اسے ڈرائیورز کو اٹھایا جا رہا ہے۔
دا منظرنے کور میں دا علی شورزو یا اسی دن کے وائی پا سیمہ کے دیوش میر امنیتی پوستو ختمی دا دوی اندیخ من کری دی۔
بغیر دا چہوز را حکومت چک پوستو نا ختم کرو، علاقے کی دیر زیاد تشویش تے و خوف و حراس پیدا شوائی دی۔
او د بر جنوبی وزیرستان د سرروغي اوسیدونکو د خپل ناروغانو لپاره د امبولانس سہولت د نشټوالي ل عمله شکایت کوي. هیلدال مشال رادیو سرووس. ربشو ولنی رپورٹ تھا پکراچا کے مذہبی لگا کہ پرون پہ احتجاجی مظاہرہ کے دعوا اکڑ چھ د کچے سیمو کچے سیمے غلو د دوی یوش میر کسان د تاوان لپاره تختولی دی. دوی د خپل غختنو په حق کې شعارونه ورکړل او حکومت یې غوښتل چې تختول شوی کسان را خلاص کړي او پراتلونکو کې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. هغوی له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړ. تر دې وړاندې پښتنو هم ورته مظاهره کړې وې او غوښتنې کوله چې د کچي سیمې غله د دوی کسان د پیسو لپاره تختوي. حکومت وایي د هغه سیمې د غلو پر ضد یې عملیات کړي دي. لکه چاینا د نیاز علی رپورٹ د مظاهره چانو په شعارونو پیلېږي.
احتجاج کون کو ویل د سند صوبی په کچه سیمه کې د هندوانو او عیسایانو لس کسان غلو تختولی دي چې پکې پیغلی انجونا ماشومان او ځوانان ډاکټران هم شامل دي او اوسې د کورونو نه د کروڑونو روپو تاوان غواړي. د احتجاج په محل د تختولې شوی مکی جگدیش رویری ډاکټر نرگیش کوماری مشال لیډیو ته ویل زما بوډا ترې تختولې دي او اوسې د کورنۍ نه د کروڑونو روپو تاوان غواړي.
ایجډ انکل کو کډناپ کیا گیا، ایک چھوٹے بچے کو کڈنیپ کیا گیا،
دا وای چې زما بوډا ترې تختولې دي، یو بل ماشوم هم تختولې دي. دا وخت هلته د تختونې ډېر زیاتې پیښې کیږي، پرانا روزي کیږي او غل د ډېرو پیسو مطالبه کوي. هغه د کروڑونو روپو تاوان غواړي او حکومت دا وخت هیڅ هم نه کوي.
حکومت اس میں کچھ بھی نہیں کر رہی.
ڈاکٹر نرگش کماری زیادہ کھڑی چې پولیس او حکومتی چارواکو ته د خپل تر او نور کسانو د خوشی کولو لپاره وار په وار ویلي، خو تر اوسه خپلوان را خوشی نشول. د احتجاج په وخت د مظاهری او ګډونوال ډاکټر وینیش وجی بیا مشال لیډیو ته ویلي د سن صوبې کشمیر کنکوټ سکر سیمو کې د کچې د غلو لخوا د مدیر هسې د خلکو د تختونې پیښې روانې دي.
ہمارے وہاں 20 سے زائد لوگ اگوا ہیں جس میں سے 10 سے 12 ہندو لوگ ہیں.
دیوائی زمن حلتا د شلو نزیات کسان غلو تختولی چپکی د لسنا تر دو لسو پور ہندوان دی او نور مسلمانان تختولی شوی. یواز ہندوان نو تختولی کی گی. ڈاکٹر منیر نائچ مکے جگدیش کماری جی ادیب غلو تختولی دا پرانا روزی کاروبار کون کے ہندوان او ٹرانسپورٹران د کلونا تختول کی گی او پلارے د گاڈو ڈریوران تختول کی گی.
ڈرائیورز کو اٹھایا جا رہا ہے.
ڈاکٹر وینیش زیادہ کڑے چی د کچھی ڈاکوان د تختولی شو کسان ویڈیوگانی خپلوانو ترالیگی او د کروڑونو روپو تاوان ترغواڑی. احتجاج چې مازیګر پیل شوی وو تر شپې نه وخت روانو. مظاهره کوونکو په تین تلوار سیمه کې د احتجاج په توګه سړکونه هم تړلی وو. بلخوا د سند د کورنو چارو نگرا وزیر بریگیډیر ریټایر حارث نواز بیا د احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل او دعوی کړی چې د ستمبر په درېمې د کچي د غلو نه دوه هندوان په عملیاتو کې را خوشی کړی دي او نور به هم ډیر ژر را خوشی کړی. د سند د کورنو چارو نگرا وزیر حارث نواز بیا رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د کچي د غلو پر ضد د لوی عملیاتو لپاره کار روان دي او ډیر زر به سیمه د غلو نه پاک کړل شي. دی وایي چې په جیکب آباد شکارپور کې موږ پوره تیاری کړې ده. د کچي د غلو پر ضد به ډیر زر عملیات پیل شي. د کچي د غلو پر ضد به په هر سیمه کې عملیات کیږي او تاسو به ډیر زر د دې عملیاتو اثر هم ووینئ. هندوان او ټولو لګکیو سن کې مکمل تحفظ ورکړی شي. د سن په کچه سیمه کې د غلو لخوا هندوانو او عیسایانو د تختونې د لومړۍ پیښې نه دي. له دې وړاندې په یاد سیمه کې څو ځله د پښتنو کاروبار کوونکو د تختونې پیښې مخې ته راغلي دي. په 1300 میاشتو کې د خیبر پښتونخوا یو شمېر اوسیدونکو چې غلو د تاوان لپاره تختولي وو، چې پکې د ټانګ اوسیدونکو وکیل حکمت الله ایډوکیټ، خالد بټنه، د سواد احسان الله، د شنګلې اسلم خان، د خیبر عمران افریدی، د وزیرستان سره تعلق لرونکو لقمان وزیر او پګنډ شمې نور کسان هم شامل وو. یاد کسان بیا په کراچۍ، سکر او خیبر پښتونخوا کې د پښتنو کاروبار کوونکو لخوا وار په وار د لویو احتجاجونو وروسته راخوشي شوي وو. په کراچۍ کې ټرانسپورټران او کاروبار کوونکو وار په وار د حکومت غوښتنه کړې چې د سن په کچه کې د غلو پر ضد د لوی عملیات وکړي او د دوی جن او کاروبار دی خوندي کړي. د سن او پنجاب تیر حکومتي وزیرانو بیا وار په وار ویلي وو چې په یاد سیمه کې د غلو پر ضد روان کال د اپریل د میاشتې نه لوی عملیات روان دي، او په دې عملیاتو کې د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم برخه اخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د چین او افغانستان ترمنځ د پاکستان لارې تجارتي هلې ځلې بیا پیل شوې. پاکستان او چارواکو ویلي د چین مال وړونکي او ټرک څو ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته تللی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ځکنۍ تجارت د ټی آی آر په نوم د یو نړیوال تړون له مخې پیل شوی، چې په 1915 کال کې ګڼ شمېر هیوادونو د سوداګرۍ د ودې لپاره لاسلیک کړی و. د موضوع تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي محمد حماد لخوا د سپتمبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د چین او افغانستان ترمنځ د سرک للاري تجارتي حل زلي پیل شوی، او څو ورځې وړاندې د چین نه د کارګو یو گاډی په سست بارډر پاکستان ته داخل شو او بیا تورخم للاري د سپتمبر په 1 نیټه کابل ته ورسېد. دوی ویلي چې دا گاډی د ټی آی آر ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل روٹ داغی تجارتی لوزنامے لاندے کابل تورسے دا 1915 ویایم کے پا جنیوا کے دا نڑے گنش میر حوادونو لس لکھڑے. پا پی خور کسٹم ہاؤس کے دا ٹرانزٹ ریڈ یو چاروا کی شمس الرحمن مشال ریڈیو تاویل چی ٹی آئی آر لوزنامے لاندے با دا مال ڈگ گاڑی بغیر ل سخانڈا یو شمیر ملکونو سخا راتی ردیشی، اور پا دیکھے موجود جد مال با یو گاڑی نه بلتا نه اڑوی، بلکه هماغه گاڑی کې با خپل منزل ته رسی چې په کوم کې رابار شوی وی.
په څو ملکونو باندې ترانزیت ګډز کراس کوي، او د دې کې دا کراسټفینګ یا دا ترانسلوډینګ ضرورت نه وی. یو ټرک په څو ملکونو باندې پاس کیږي، جست په کراسینګ پوینټ باندې هغه ډاکومنټس چیک کیږي، یعنی کنټری اف اوریجن نه فائنل ډیسټینیشن پورې با یو ټرک زی. یا یار فائدې دادی چې دې سره با دا یو بل دا زری او سنتی اجناس چې دی تابا انټرنیشنل مارکیټ ته په تیزی سره راسی، دې باندې با کوم ترانسپورټیشن کاست ته آب په کم راځي، امپلایمنت اپورچونټیز به راځي، دا خلکو دا ژوند معیار به ور سره امپروو کیږي.
د اقتصادي چارو په ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته ویل چې دې ډول زمکی تجارت سره با پاکستان او افغانستان کې زیات نه زیات خلکو خوړو ته رسایي اسانه شي او ټیکنالوژي ضرورت به پوره شي.
را روان وخت کې کدا دغه شان تجارتي اړیکه مخ په وړاندې باندې لاړې شي، نو دې ملکونو ته چې کوم چیلنجز خاص کر افغانستان پاکستان ته مخامخ دي، چې هغه فوډ انسیکیورټی ده، هغه کوم چې نور مسائل دي، ټیکنالوژیکل مسائل دي، او دغه شان ته نور چې کوم دي، نو هغه باندې ډیر هدف پورې قابو راوستې شي او هغه مسائل حل کې دي شي. نو دا ډیر یو خو اقدام دی، ورته به ډیر خو اثرات دي. د دې با په پاکستان او افغانستان په چین ایران او دغه شان کې واستي شي چې څومره ریاستونه دي، په دې ټول باندې ایون پرشیا باندې د دې ډېر ښه اثر پروتې شي.
سوداګر وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیر وختونو کې د ټي آی آر په نوم د لوزنامه څو سو وارې معطل شوی، او په کار ده دا وار په مستقله توګه بحال وساتل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
په شمالي وزستان کې د اوتمنځو جرګې د یو کس کور ړنګ کړی دی چې په ټولنیزو رسنیو پر دې کار نیوکې شوې دي. د جرګې په حکم پرون د یو کس کور ځکه ړنګ کړل شو چې د جرګې په داوا هغه خپل رور په داسې حال کې وژلی و چې جرګه لا هم روانه وه. په 2013 زیږدیز کال کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته اوس هلته دغسې یو اقدام غیر قانوني بدل کېږي. همدا لامل دی چې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو تنقید کړی او ویلي دي چې د یو کس د کړنو سزا د هغه کورنۍ او یا هم خپلوانو ته باید ورنکړل شي. له بنو د عمر وزیر رپورټ اورو.
د سپتمبر په 3مه اوتمنځای جرګې خیسور کې د یو کس کور په هغه تور وسوځو چې د مشرانو په وینا خپل ورور یې وژلی و. د مشرانو وینا ده چې تر سو جرګه روانه وي څوک به د چا وژنه نه کړي. حکومت سره به جرګه نه کړي، د خلاف ورزي په صورت کې جرمانه اخلي او اخیستل شوی کورونا یې ډنګوي. د سپتمبر په 3مه د اوتمنځای جرګې سلویشتي یا چې غوړاندې ملک نصر الله، ډاکټر ګل عالم وزیر، ملک رب نواز وزیر او نورو جرګه ته وویل چې چا هم د جرګې د پریکړې خلاف ورزي کړي سلویشتای د ورشي کور د ورته وران کړي او جرمانه به اخلي.
ریکاسون بریم خیل، ریکاسون مامیت خیل کوبل خیل، پالور کاسون داوار
دا مشروم،
دا لاس کاسون مشروم شو، پوندس کاسون تلویشتای شو. ته به نو دوه ډلې نه ته سره یې سي هغه کیس کې را په خیسور کې شمړی کړای دی هغه کیرو د ویخ پر رنګ چې پرې نش دی د میز کوم ګریدو چې په اوته باندې روز په مخ د ډلې سره پرته کیس کې رنګاوي او ته شاورا په میرانی کې کیر څکلا ری په روري هغه کیر نه پر دا کیر رنګاو.
اوتمنځای جرګه د تیرې سکم دوه میاشتې نه رزمه کې روانه ده چې د مشرانو په وینا سیمه کې د امنیت ټینګښت سره سره نورې غوښتنې هم لري او تر څو چې یې ټولې پریکړې نه وي کړې او غوښتنې یې پوره نه وي تر هغې به د حکومت سره هر ډول جرګه ناسته باندې بندیز وي. چا چې خلاف ورزي کړې هغه ډیری مشران جرمانه شوي او د پاتې نه جرمانې اخلي او کورونه به یې ډنګوي. د جرګې دغه اقدام په اړه حکومت لخوا هیڅ غبرګون مخې ته نه دی راغلی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې دغلته له فوزي او انتظامیه مشرانو موقف واخلي خو دوی هیڅ ځواب نه وکړ. البته مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک تر دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې اوتمنځای جرګې سره مذاکرات لګیا دي، هر ډول ډاډ یې ورکړې چې امنیت او نورې ستونزې د حل لپاره حکومت ګامونه اخلي. نوموړي او دغلته فوزي چارواکو څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د قانون سرغړونه چې څوک هم کړي پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. شمالي وزیرستان کې د اوتمنځای جرګې لخوا سوځول شوی کور په اړه په ټولنیزو رسنیو هم تود بحثونه روان دي او دغه ګام غندنه کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د غلطه ځوانانو او مشرانو چې نه غوښتل د حالاتو د نزاکت په وجه نامونه واخلي او خپل غږونه ریکارډ کړي. مشال ریډیو ته وویل چې د یو کس سزا ټول خاندان ته ورکول کم قانون او انصاف دی. دوی وویل چې حکومت، پولیس او ادارې شتون لري نو بیا مشران یا جرګه د کم قانون لاندې د خلکو کورونه د جرمانې په تور سوځوي. اوتمنځای جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو او مهم هم بندیز اعلان کړي. دوی اعلان کړي چې د اوتمنځایو کم مشر یا ځوان هم د فوز جنرال، کور کمانډر او یا نورو فوزی چارواکو جرګه یا ملاقات ته تللې دا غوی ټولو نه جرمانې اخلي او د ډیرو مشرانو څخه دغه جرمانې اخستې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او پورز پر لنډو صفو اوریدلای سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټابلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
د منځنۍ کورمې خلکو هلته د ځینو امنیتي پوستو پر ختمېدو اندېښنه خولیده. دوی پرون مشالډو ته وویل چې د وسلوالو تر بریدونو وروسته دغه پوستې ختمې کړل شوې دي، چې ورسره د دوی ویره هم زیاته شوې ده. په دې اړه د ځایي انتظامی او یا هم پوز رسمي دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشالډو ته ویلي چې دوی یوازې غیر ضروري پوستې ختمې کړې دي. پر دې موضوع ته د طارق اورگزی دا رپورټ.
په منځنۍ کورما کې لا یو شمېر ځایونو امنیتي پوستې د ختمېدلو پالیسۍ مقامي خلک په تشویش کې اچولې دي. د تندې محمد بلال مشال رډیو ته د اتوار پر زویلی کڅ هم په سیمه کې تازه تر هغریزې پیښې پر کېدلو خلک یې لیدلي، خو حوصله هله وبللې چې پر ځای د مقابلې هغلته لا پوستو امنیتي سرتیری د لری کولو حکمونه جاری شول.
په کار دا و چې هغه واقعنه بعد سکیورټی زیاته شوی وای، یا چک پوینټس کوم دی غاز زیات شوی وای، خو چې څومره چک پوینټس په اړ شي زه سم کې هغه ټول خالی کړل شول او څومره سکیورټی فورسز دی هغه د غزینه لړل. نو یو خو هغه نه خوشګوار واقعي د واجنې علاقې کې خوف پیدا شوی او دغه د واجنې هغه خلک ډیر زیات تشویش کړي. دویمه سکیورټی ادارو چې کوم دی خپل سکیورټی فورسز د غزینې وېستل، نو هغه سره د علاقې خلک نور هم خوف او حراس کې او تشویش کړي.
د منځنۍ کورمې په مختلفو ځایونو کې وسلوالو پر امنیتي ځواکونو سلور داسې بریدونه وکړل چې نه یوازې تلفات واړول بلکې بیرته د فعال کېدلو احساس هم پیدا کړو. په جولای او اګست میاشت کې د معلوماتو تر مخه په لبسې تر وسلوال بریدونو پس په الشیرزو، مسوزو، زهمشت او پړچمکنی کې موجود تر 1500 زیات پوستې تر اوسه له امنیتي سرتیرو خالی کړې شوې دي. په یاد سیمو کې دا وخت تر 25 پورې امنیتي پوستې لا هم فعال دي. په الشیرزو کې د بنډې اوسیدونکو زاید شاه مشال لډیو توای کا وسلوال بیرته راغلي نو پر ضد بیا عملیاتو شي خو پوستې دورته نه پرېږدي.
کله کې د سینیم حرکت شوی چې د واجی چک پوسټ خالی کړي نو په کور دادې څه دیو دالته سرچ اپریشن وکي یا سکوم نه پرې دی عادت جوړه کی بجای دي سدا چک پوسټ پرې دی سره علاقې کې خو په هیروس پیدا کی.
په منځنۍ کورما کې مخ کې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وی خو چې کله په 2003 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځا ټول و تختیدل او د پاکستان پوسټ امن قائم کړو. د کوټکی اوسیدونکو محمد آصف مشال رډیو توای په سیمه کې تر عملیاتو پس زی پر زی قائم شو پوستو سره امن بحال پاتې شوه، خو چې ووسی ختم کړي نو سره هر څه لمنځه دتلو خطر ده. آصف زیاتوي په سیمه کې د وسلوالو آزاد فعالیتونو مخه نستلو مؤثر او بهتري نظریه هغلته امنیتی پوستې قائم ساتل دي.
ته حکومت کوم چیک پوسټونه اپریشن نه بعد قائم کړیو په لشيزي کې، نو هغه چیک پوسټونو سره علاقې کې ډیر زیات امن و امان وو. نو بغیر د څوزره حکومت څوکوم دي د چیک پوسټونه ختم کړو، نو مهرباني د حکومت وکي چې د چیک پوسټونه دوباره بحال کړي، ولی چې علاقې کې ډیر زیات تشويش ته او خوف او هراس پیدا شوی دی.
بل خو په دغه اړه د پاکستان پوز او پولیسو ښکارا د ریزمه خطرقلې او نه ځلې انتظامی سویلي. البته یو امنیتی چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال لوډیو ته پر 3 ستمبر ویلي د امنیت ساتورو په لړ کې چې کومې اهمي پوستې دي هغه 200 خو نورې ځکه لري کړې چې غیر ضروري ول او بل د سرتیرو سکوټي هم په پام کې نیولې. چارواکي وايي په تړلې کې پر شپږشته مګز د پولیسو پر ګاډي پسې بامي 14 تر کې دلو پس پوز او ملشي ځواک په ګډه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي چې په کې له 500 تر 200 امنیتي سرتیري برخه اخلي. چارواکي زیاتوي په الشیزو کې دا وخت لټونی عملیات روان دي او چې کله هغه پاک شي نو د مسوزو او پړچمکني سیمو ته به هم د وسلوالو پسې ورځي. هغه دا هم ویلي په سیمه کې امن بیرته بحالولو لخپلې ذمہواري دوی غافل نه دي پاتې. طارق کورگزی، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او ریدل او لیدل شئ.
د بر جنوبی وزیرستان د سرروغ اوسیدونکو د خپل ناروغانو لپاره د امبولانس سہولت د نشټوالي له وجې شکایت کوي. دوی وایي د روغتون چارواکي ورته وایي چې دا اسانتیا د امنیتی ستونزو له امله نشي ورکولی. خو د دې ضلع د صحت محکمې مشر وایي د سرروغ په هسپتال کې یو امبولانس د ناروغانو د استعمال لپاره شته. دې زیاتوي چې په هسپتال کې د ضروري درملو یا دوانو ترڅنګ طبي عمله هم هر وخت موجوده وي. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه اوسیدونکي ویایي چې د سیمې هسپتال چارواکي خلکو ته د امبولانس سہولت ناسم امنیتی حالات په وجه نه ورکوي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخ شوی دی. په دغې برعکس د سراروغا سیمې اوسیدونکي عثمان ماسید مشال ریډیو ته ویایي
گرا وزیرستان سے لوئی تحصیل دیکھیں گے آغاز سرا روغا لائے جاتے دی ایکوارٹر اسپتال لائے سابل اگر دیکھ کتن دوشا دھول اسپردن کی جتینا در تارول سے پاس پاتال سے پاتائی نوے کی صرف پاتائی دے ہوگو پا مریضن پا داخمینہ بندے او پانا بات کی کم آئے اسپتال انتظام یا دو صرف ریک آسا کلاس فور مشتا مقامی بلکل نہ ڈاکٹار ہوا ہے تو کام پاس پاتال سے نوی پا مردن سے دی ہم تاتی دیشن دار کرا ہے کلا مو ایمبولنس تو غادن وقلا مو تای غاب دکلا کی ایرا ڈیزل نسا دا مو چی ڈیزل مش پخبری ریپی در تاتی پکه امبولانس راځي په نابا کې دیو لو چې نامې ته د پیرتي مسلادو په داوا جامو نه نشي د سره د لای ډیر دا یو ما نه دا غوښتنه کوي چې د درې سال ورې امبولانس په ان ای ټایم مثال د دې د پیشنټ ته موجود دی په یوه امبولانس باندې خو څار نه کیږي او دغه مسله نه دا نشته او د جامو سکیورټي مسلادو د مو دي ځلې مسلادو
ناسام امنیتی حالات په واجه د امبولانس سہولت نه ورکولې په واجه د سراروغا اوسیدونکو نور د کې مشکلات سره مخامخ شوې دي. په دغه برعکس د دوی نورې کاسانې خبرې هم وروي.
مہربانی خان مسعود د سارو سره تعلق ساتو امبولانس کا په مقابل وړي دي کله چې ډرور نشتا کله چې مشته د سکیورټي خرڅ دي کومې ځکه خپل پیسې مو د پرایز ته پوي دوکي دا څنګه خان کاستا کنا چې غریب خلک ای په بل ګاډي وخت لري خدای مې غوښتنه کوي چې مشته د دغي بحث اش ضرورت هم دا چې مشته د امبولانس مهیا کو.
مشال ریڈیو چې د سراروغا سیمه اوسیدین کې غوښتنه د سویلی وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر شمس الرحمن مخه تکشیش وا غوي وویل د سراروغا سیمه اوسیدین کې تا د ناسم امنیتی حالات په وجه د امبولانس سہولت نه ورکولې په براکښې مشال ریډیو د سویلی وزیرستان ریسکیو یو یو دوا دوا مشر وکاس عالم سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. د سویلی وزیرستان سراروغا سیمه اوسیدین کې دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د سراروغا خلکو ته په هسپتال د 24 گھنٹو امبولانس سہولت ضرور نکڑی بیا با دوی پہ احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریڈیو اوری ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریڈیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
په کراچی کې هندوانو عیسایانو د مظاهرې لارې له حکومت غوښتي چې د کچې د سیمې د غلو لخوا تښتو سوي د دوی کسان دی خلاص کړي. مظاهرچانو پرون د کراچی تین تلوار سړک د احتجاج په توګه بند کړی. یو ګډونوال ډاکټر وینس ویجی مشالې ټول چې د کچې د سیمې یو شمېر هندوانو عیسایان د تاوان لپاره تښتول سوي دي. د پاکستان چارواکي وایي د هیواد لمځکنی لارې د افغانستان او چین ترمنځ یو ځل بیا تجارت پیل شوی دی. د تورخم د کسټم یو چارواکي محمد حماد پرون مشالې ټول د چین حمله مال وړونکو یو ټرک د سپتمبر په لومړۍ نیټه د سړک له لارې د پاکستان افغانستان ته ولاړ. په شمالي وزیرستان کې ویجرګې په حکم د یو کور کس او بخشي په شمالي وزیرستان کې د ویجرګې په حکم د یو کس کور سوځول شوی دی. دا پېښه پرون په خیسور سیمه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې د روان 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د 22 لکه افغان ماشومان او د هغو پالونکو ته د نفسیاتي سلامتیا په برخه کې مرستې وړاندې کړي. یونیسف د افغانستان څانګې پروند په خپل ټولنیز ایکس پاڼه کې په دې اړه چې له نفسیاتي پلوه یې د دغو ماشومانو او پالونکو څه ډول ملاتړ کړی نور تفصیل ورنه کړي، خو د رپورټونو له مخې په دې وروستیو کې د اقتصادي، ټولنیزو او نورو ستونزو زیاتوالي له امله ډېر ماشومان او ښځې له نفسیاتي ستونزو کړي. او د یوکرین د دفاع پوخانی وزیر ویلي چې د روس له یرغل راسیا له خپل غربي ملاتړو څخه شاوخوا 100 ارب ډالر ترلاسه کړي دي. اولکسی رزنوف پرون په یو مرکه کې وویل چې په دې کې تر 50 ارب ډالر ورته زیاتې امریکا ورکړي دي. نوموړي دا څرګندې پرون په داسې حال کې کړي چې د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم پرون دای هغه له خپلې چوکۍ څخه لري کړ. روس د 2022 کال د فروری په 23 په یوکرین درغه یرغل پیل کړی چې په کې تر اوسه دواړو خواو ته زرګونه کسان وژل شوي او لکونه یوکرینیان بې کوره شوي دي.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس په ویبلې موضوع تر شو د ترکیه د ولسمشر یو جګپوړې سلاکار هیلمند چې د دې هیواد د روسیې د ولسمشرانو ترمنځ نننۍ کتنه چې ټاکل شوې په سوچي خار کې وشي به د تور سمندرګي لارې د غلو د صادراتو د موافقې له لا پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په کتنه کې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو پر موضوع ډیر تمرکز وکړي. دا خبره د اردوغان د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار له یوې رسنۍ سره په مرکه کې کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې اردوغان او پوتین به نن د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. د اردوغان د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار آکف چغاتای کلچ له هابر ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې موږ په دې برخه کې مخکښ رول لوبوو او د غلې د دهلیز د عملي کولو لپاره په ټوله نړۍ کې قوي ملاتړ وینو. هغه زیاته کړه د اوسنۍ موافقې په اړه به په دې کتنه کې خبري وشي او موږ محتاطانه خوشبین او هیله منو چې یوه مثبته نتیجه به ترلاسه کړو ځکه اوسنۍ وضعیت پر ټوله نړۍ اغیز کوي. راپور له مخې د جولای له میاشتې راهیسې چې روسیې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړې توګه په خوندي توګه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو له موافقې وتلې، په دې وروستیو کې د تور سمندرګي په غاړه د ادیس ښار په جنوبي بندرونو بریدونه زیات کړي دي. اوکراینی چارواکو د یک شنبه پر ورځ وویل چې روسی ډران الوتکو د داریوب د سیند پر تاسیساتو چې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره ډیر مهم دی برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه ټپیان شول. د ترکیې د ولسمشر سلاکار دغه راز وویل چې انقره په دې پوه ده چې د دغې موافقې په وړاندې خنډونه شته. په تېره بیا په تخنیکي برخه کې او زیاته کړه چې روسیه له خپله اړخه د خپلو غلو د صادراتو او د پیسو د تادیاتو سیسټم ته یې اندېښمنه ده. هغه وویل د دغې موافقې په وړاندې د سویفت د پیسو د لیږد را لیږد د نړیوال سیسټم په څیر ځینې موضوعات څو اړخیزې ننګونې دي، خو د نوموړي په وینا په دې اړه د روسیې د ولسمشر پریکړه مهمه ده. د ترکیې ولسمشر دغه سلاکار په وینا د دواړو ولسمشرانو اردوغان او پوتین ترمنځ دوه اړخیزه غونډه به په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د تاس خبري اژانس ویلي چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیلېدو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا په نوي وړاندیزونو کې پر روسیې ځینې بندیزونه لرې کیږي. د راپور له مخې د اروپا لپاره د روسیې د کرنیز بانک څانګې ته به اجازه ورکړل شي چې له سویفت سیستم څخه کار واخلي، او هم به په اروپا کې د روسیې د سرې د شرکتونو کنګل شوې شتمني آزاده شي.
د نوریاس نوری رپورټ. د پاکستان نگران حکومت وایي چې قاچاق یا سمګلینګ د هیواد اقتصاد ته لوی خطر جوړ کړی دی، او دا چې په هغو چارو کې د ککړو ولسی وګړو سرکاري چارواکو پر ضد به کوټلي ګامونه اخلي. په دې لړ کې د سپتمبر پر لومړۍ نیټه د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په مشرۍ یو غونډه هم شوې و. د چارو ځینې شنونکي وایي دا مهال پاکستان ته د اربونو ډالرو سامانونه لکه موبایل ټلیفونونه، ټلویزیونونه، برقی آلات، رختونه، سګریټ، ډیزل، د تیلو نور مصنوعات او داراز خام مالونه کاچا کیږي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د جمعې په ورځ ویلي دي چې په هیواد کې د اقتصادي بحران تر شا یو لوی وجه سمګلینګ ده. د سپتمبر په لومړۍ نیټه په وزیر اعظم هاوس کې د یوې غونډې پر مهال وزیر اعظم د اقتصادي ستونزو په اړه زیاته کړه چې د ټیکس غلا او د روپۍ په مقابل کې د امریکایي ډالر لوړه بیا د سمګلینګ سره تړلې ده. د سپتمبر په لومړۍ نیټه د سمګلینګ په اړه د غونډې نه پس نگران وزیر اعظم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې چارواکو ته د سمګلینګ د مخنیوي او په دې کې د ککړو سرکاري چارواکو پر ضد یې د سختو اقداماتو کولو امر کړی. دا چې دا مهال سمګلینګ یا په قاچاقي توګه د مالونو درآمد د پاکستان په کومو سرحدي لارو کیږي او د پاکستان په اقتصاد د دې څه اغېز ده. په ځواب کې د کویټي چیمبر آف کامرس مشر جمعه خان نورزی د سپتمبر په درېمه مشال لیډیو ته وویل چې دا مهال د بلوچستان په چمن، بادینی، تافتان او ساروان سرحدي لارو د افغانستان او ایران نه د تازه او وچو میوو، رختونو، کیمیکل او د تیلو د مصنوعاتو قاچاق تر ټولو زیات کیږي.
منګلین څخه بند نه ته ډیر خلک بې روزګاره کیږي. زیاتره درګور د زیات دا وخت تیل روان دی ایران سره نه سره فرست دی نه مدار پیټرول ډیزل نه دی نه په دې کې د بلوچستان تقریبا 50% کني 40% خلک انوال د کاروبار طرف سره نه دي کې ورس کروزي ملاوي کاروبار تم ملاوي نه پر دا دواړو بابا من بالکل سپنګلینګ کوم دا خو راځي سپنګلینګ کې هغه تقریبا 8-10 million dollars
پاکستان ته قاچاق یوازې د بلوچستان له لارو نه کیږي بلکې د چارواکو په وینا د قبایلي سیمو له سرحدي لارو هم مالونه له افغانستانه پاکستان ته قاچاقیږي. د ملکن چیمبر آف کامرس مشر یوسف علي د سپتمبر په درېمه مشال لیډیو ته وویل چې دا مهال په سوات او ملکن کې په سوونو د سمګلینګ موټرې او ګاډي د بلوچستان له لارې د دوی سیمو ته را رسي.
د چین نه خو د سمګلینګ سره تللی نشي دي غره ته افغانستان د افغانستان تاسو ته پته شوایه کې هوته شي چې ټمې نشته خو هغه زیات تر هغه فروټ راځي او د سبزیان راځي دا په تورخم په بارډر باندې راځي کله بالکل لازم کوټه باندې راځي او په کوټه نبي جي په دې مین روډ باندې باقاعده هغه پیسې علي د ګاډي مطابق د ګاډي لکه د کم ګاډي سونه قیمتي نه سو لاک روپے لې سو درې لکه لې سو لس لکه لې او هغه ګاډي راځي د کوټه نه باقاعده په دې مین روډ باندې او دغه سره کسٹم والا او د حکومت کمیسونه اداري چې دي دغه سره جوړ دي په دې مین روډ راځي هوائي لار نشته چې دا کوټه نه په بایر راځي دا بالکل په مین روډ راځي او د دې ټولې جنسان چې دي په دې کې دا غو خپل خپلې صدا او غو خپل خپلې صدا دي کېلي.
خو چارواکو د تورونه په بیا بیا رد کړي چې ګوندې د کسٹم چارواکي په دې سمګلینګ کې لاس لري. د روان 2023 میلادي کال د مې په 12مه د لاهور د سوداګرۍ او صنایعو د خوني د سیړنې او پراختیا څنګه له جاری شوی په تازه راپور کې ویل شوی چې د قاچاق لامل پاکستان ته هر کال 2.6 ارب ډالرو څخه ډیر تاوان رسیږي. په راپور کې ویل شوی چې یوازې د لسو توکو د سمګلینګ مالی حجم د 9 ارب ډالرو څخه ډیر دی چې د پاکستان د مجموعي جی ډی پی شاوخوا 3% سره برابر دی. په دغو قاچاقي توکو کې موبایل ټلیفونونه، ډیزل، پلاستیکی خام مواد، د موټرو پرزې، ګاډي ټایرونه، د فولادو شیټونه، د چایو پتی، سیګریټ، ټلویزیونونه او رختونه شامل دي.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې د ماشومان د کلن لپاره کارکونکو د ساحل په نوم یو غیر سرکاري تنظیم په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې هر ورځ 12 ماشومان د جنسي تیری پیښو ښکار شوي دي. د رپورټ تر مخه تیرو کلونو پر تلا سه کال پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان وایي دا پیښې ځکه په زیاتېدو دي چې د مخنیوي قوانین یې په سمه توګه نه عملي کیږي. له پیښوره د شبیر جان رپورټ.
دا یاد سازمان ورستی رپورت تر مخه دا کال 2023 لومبیا میاشت نه تر شپږمی یعنی جون میاشت پورې ټول هیواد کې د ماشومان پر ضد د جنسي تیری 220 کیسونه رپورت شوی دي چې تیر کال لومبیا شپږ میاشت پرتل زیات دي ځکه تیر کال دا کیسونه هم دغه مر وخت کې 211 وو روان کال په دغه جنسي تیری کیسونو کې سبان د زر ماشومان هلکان او سبان د 200 جنکې ماشومان شامل دي دا چې ولې کال په کال دی کیسونو کې زیاتوالی لیدل کیږي باوجود د دې چې سخت قانون سازی هم شوی دي نو د ماشومانو د حقونو او خیګړو لپاره کارکونکي مدني فعال عمران ټکر وایي چې ټوله نړۍ کې دا ډول کیسونه کیږي خو فرق دا دی چې هلته ریاستي ادارې او ټولنه سمدستي د هغې پر ضد یو شان کار پیل کړي او متاثره کورنۍ او ماشوم ته زر تر زر انصاف ورکړي
دلته پرابلم دا دی چې لکه دلته کې پیښه وشي ناول خو رپورټ درج کیږي رپورټ درج شي بیا سړی نه گرفتاریږي سړی گرفتار شي او داغه بیا انویسټیګیشن کی نو بیا داغه ٹرائل چې دغه چلیږي په کلونو باندې نو بیا د فیصلې نه مخکې مخکې د کلی او د علاقې مشران راجمع شوي او داغې په خپل منځ کې روغو کې جوړو کې په دې وجه باندې موږ همیشه دا ویو چې د ماشومانو سره د زیاتی په کیسز کې زموږ سیستم یا زموږ ادارې چې دي نو هغه په ریسپانس کې یا د انصاف په حصول کې فیل شوي دي
دا ساحل دغه رپورت لمخې د عمرونه د 15-14 کالو پورې وي یا د شمیره د هم خای چې د ماشومانو جنسي تیری کیسونو کې هغه کسان ککړ وي چې دغه ماشومانو یا خپلوان وي او یا په جنگلو دا چې سه بنیادی وجه کې دي چې دومره غټه شمیره کې او دومره کمومره ماشومان د تشدد او بیا د جنسي تیری ښکار کیږي نو په پیښور کې کلینیکل سایکالوجیست او د پیښور په هنتون نفسیات څنګه خون کې لاله اکرم مشال لیډو توای
ماشومان چې دی هغه سافټ ټارګټ دی کنه ایزلی اویلیبل دی او ریلیټیوز په دې انوالو دي چې هغه خپل بچپن د هغه ماشوم د فیملی د وجه چرته خراب شوی کنه نو دا یو ریونج غونډه دی اخلي لکه پلار سره د دې ریلیټیو چې دی نو س انبن شوی دا نو دې بد د ماشوم نه هغه بدل اخلي کنه او ترډ مون سره یو بیماری دا چې مونږ دې توا یو پیډوفایل کنه چې کوم کې لکه یعنی بچپن کې چرته س سیکشوال ابیوز شوی چرته ریپ شوی چرته س وایلنس هم استعمال شوی کنه نو هغه د وجه بیا د دې چې کوم زیات کنسرن وینو هغه ماشومانی 5 ایئرز نه تر 16 ایئرز پورې لکه دا راځي
دا یاد رپورت تر مخه د ټولو زیات کیسونو د پاکستان پنجاب خار کې رپورت شوی چې د 80% نه سیوا دی دا ډول 20% اسلام آباد نه 14% د سند صوبې نه 3% د خیبر پښتونخوا نه او 2% بلوچستان گلګت بلتستان او د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر نه رپورت شوی دی دا صوبائی حکومتونو سرمیرا د پاکستان مرکزی حکومت هم 2020 مارچ کې د ماشومانو د خوندې ساتلو او د دوی پر ضد زور جاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازی په مرکزی کچه هم کړی دا چې پکې ککړ ملزم ته د عمر قید سزا ورکړل کیږي او پولیس په هم پابند وي چې کله مور او پلار د ماشوم د ورکېدو شکایت درج کړي نو 2 غنټو کې دننه دننه بترنه رپورت اخلي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی مطالعاتو د مرکز تازه رپورت وایي چې سګنه اگست میاشت په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو په 13 کلونو کې تر ټولو خونړی هغه و د رپورټ تر مخه په اگست کې د څلورو ځانمرګو بریدونو په شمول 99 وسلوال بریدونه شوي د دې لاملونو په اړه د 4 ورځې شنونکي وایي چې لوی خو پاکستان د ترګرا د مخنیوي لپاره کومه کوټلې تګلارې نه لري او بلې خوا بیا د دې مسلې د مهارولو په لړ کې له افغان طالبانو نه چې کومې تمې کېدلې هغه هم ابس وختې تفصیل په خبره غلام غوث راکوي
پاکستان کې په 13 کلونو کې په یوه میاشت کې تر ټولو زیات وسلوال بریدونه د اگست 2023 په 13 میاشت کې ترسره شوي دي دا خبره په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په نوم د جنگ جګړو او امنیتی مطالعاتو غیر دولتي ادارې د اگست 2023 د میاشتې په اړه په خپل راپور کې لیکلی ده د دغه راپور تر مخه په 13 کلونو کې 13 د اگست میاشت تر ټولو خونړی و چې پکې د وسلوالو په 99 بریدونو کې د امنیتی عسکرو په ګډون 112 کسان وژل شوي دي او واتیا نور جوبل شوی دی او تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوی دی او په پنجاب صوبه کې د دغه راپور تر مخه هیڅ یو برید نه دی رپورت شوی. شینون کې وایي پاکستان د ترګرۍ او وسلوالو ډلو په اړه واضحه تګلارې نه لري، نو ځکه د وسلوالو فعالیتونه هم مخ په زیاتېدو دي. خبریال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
د حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سکوټلې او په زړه پورې پالیسی نشته. څوک وایي چې دا ګډ طالبان دي او څوک وایي چې دا بیټ طالبان دي. دغه زمونږ اداري چې کوم دي دا د سیاسي مقصدونو لپاره هم استعمالوي. د پاکستان چې طالبانو د حکومت ته کومه غوښتنه وه د پاکستانی طالبانو خلاف، نو هغه تقریبا هغه مسترد کړی ده او هغه طالبان چې کوم دي نو هغه ته هغه هیڅ سم نه وایي. د دې باوجود چې اوس اطلاع دار اغلی ده چې افغاني طالبانو په ځنې گرفتارۍ کړی دي او د پاکستان وزارت خارجه د غیر تصدیق هم کړی دی.
د امنیتي مطالعاتو د غیر دولتي ادارې د تازه راپور تر مخه د اگست په 13 شوي میاشت کې سلور ځانمرګي بریدونه هم ترسره شوي دي چې ټول په خیبر پختونخوا صوبه کې شوي دي او د 2023 په لومړیو اتو میاشتو کې په پاکستان کې ټول 2 ځانمرګي بریدونه شوي دي. دا چې یو ځل بیا ځانمرګي بریدونه ولې زیات شوي دي په دغه اړه مې د ملټن ډیسکورس په نوم د وسلوالو په بیانیو د کتاب لیکونکي ډاکټر خادم حسین نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د عمران خان د وزیر اعظمۍ په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د پیل شوی مذاکرات وروسته هغه وسلوال چې د پوز او پولیسو په عملیاتو کې نیولې شوی وو د زندانونو نه خوشی شول او ښکاری داسې چې هم د هغه وسلوالو د خوریدلو په وجه وسلوال فعالیتونه زیات شوی دي.
لکه د ټي ټي پی 15000 خلک نیولې شو، هغه 15000 خلک هم را خلاص کړي شو، هغه تزاینو مور کړي شو، دا خلک په زرګونو تعداد کې راوستې شو. دا په خپل دغه وزیر اعظم دا خبره کړې و او بیا د پاکستان د صدر په دسخط یو نیم سل ترهګر کمانډران خلاص کړي شو، خوشی کړي شو.
په پیښور کې خبريال او شینن کې لحاظ علي وایي چې دوه کال وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته پاکستان تمه لرله چې ګنی افغان طالبان به په افغانستان کې د هغه وسلوالو په ضد کاروایی وکړي کوم چې د پاکستان ضد عملیات کوي، خو د دغې تمې برعکس په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شو.
غټه وجه دا ده چې کومنګ د افغان طالبانو چې هغوی کله کنټرول د افغانستان اغستلې تقریبا 72% پورې د ترهګرۍ کاروایانې په پاکستان کې سیوا شوې دي. یو خو هغوی ته نمبر 1 په افغانستان کې محفوظ ټکانې ملاو شوې دي.
قسم د پوز د پخوانی مشر په دور کې د پاکستانی طالبانو سره مذاکرات شوی وو، خو د پاکستان د پوز اوسنی مشر جنرال عاصم منیر د اگست په 1 نیټه په پیښور بالا حصار کې یوې غونډې ته په وینا کې د وسلوالو سره د مذاکراتو نه کولو پالیسی اعلان کړی و او هغه ویلی وو چې د وسلوالو سره د ریاست عملداري ته د تسلیمېدلو نه بغیر بل کوم لار نشته او د وسلوالو په ضد به پوز او نوري ټولي امنیتي ادارې خپل عملیات جاری ساتي.
د غلام غوث رپورټ وو د باجوړ اوسیدونکو غواړي د افغانستان کونړ ته تللی د نواپاس لار د عامه تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص شي. کاروباریانو کوم مشران ویل حکومتي او امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي و غوی ډاډ ورکړي چې د لار به خلاصوي. ځایي کاروباریانو او سیاستوال هیله مندي چې پر دې لار به د تګ او راتګ او سوداګرۍ لپاره ځینې اسانتیاوې برابرې او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د اوسیدونکو پښتنو ژوند به ورسره ښه شي. د سیمې خلک وایي چې پر نواپاس د تورخم او چمن غوندې تجارت پیل شي چې د دوی په خبره د سیمې اقتصاد پر پښو ودرېږي. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د باجوړو کونړ ترمنځ شاوخوا درې لارې چې لیټۍ پاس غاغې پاس او نواپاس نومېږي د تیرو 1200 کلونو راهیسې بندې دي، خو په دلنډیو کې د نواپاس د خلاصون لپاره د باجوړ د ولس په غوښتنه د دغه سیمې نه پارلماني غړو او د باجوړ جرګې کوششونه تند کړي. د باجوړ د هغه جرګې چې سږ کال په اپریل کې د پاکستان د سیاسي او عسکري ادارو په خوښه کونړ ته ورغلی و، هغه ته د هغه سیمې د مشرانو سره لیدلی و. مشر حاجی لالی شای مشاد ریډیو ته د ستمبر په 2 وویل دوی لا هم کوشش کوي دغه لار د تجارت او عمومي تګ راتګ د پر آزاده کی.
زه د آی جیپسی سره مطلب دی کوم چې زموږ په بالیسار کې جرنیل داغي سره پرون زما په مشرۍ کې زما د باجوړ د چمبر اف کامرس انډستری جرنیل سب سې یو غنټه باسم صرف د نا واپس پا په دغه ځینو باندې وشو نه هغه ویل چې د دې طرفه خو موږ مطلب دی چې داسې خبره شته دی نه موږ ستاسو دریځ اورېدلی دی خو چونکې د کابل ذاتي حکومت چې کوم دی په دې کې د اوسه پورې په انتظامي توګه په سرکاري توګه د هغه طرف نه مطلب دی زموږ سره کومه رابطه نه را کړې نو هغه ته مو ویل کو تاسو زموږ یو ډیلیګیشن جوړ کړئ د افغانستان کې د کابل د چیمبر سره او د جلال آباد د چیمبر سره موږ کینو نو زموږ سره خو مطلب دی ډېر زیاته ښه خبره مطلب ومنله او ویل چې په دې کې زه خپل یو پیشرف نورم کوم
نو واپس د باجوړ ضلع په حدونو کې راځي وړاندې وختونو کې ورته د باجوړ د کومې سیمې نه لاره نه ووتلې نو که څوک به کونر ته تلل د باجوړ به مومندو ته داخل شو او د مومندو د مامدګټ په لار به واپس ته ورسېدل اوس ورته باجوړ کې خپل هم یو لاره جوړه شوې دغه لاره په کوم تحصیل کې ده ما شاد رډیو هم دغه پوښتنه د ناوګي تحصیل د بلدیتي ناظم ډاکټر خلیل الرحمن نه کړي
دا تقریبا 30 کیلومتر روډ جوړیږي او د دې د لاندې د چارمنګ ډیره لویه آبادی راځي هغه نه علاوه کمانګر ناوګي نو باجوړ ته د دې ډیره زیاته پیدا کیږي پر روان وخت کې دلته به مارکیټونه جوړیږي
د باجوړ کاروباري انده هم وای نو واپس لار ته د قانون په مطابق خلاص شي دا نه چې ور باندې نه قانون چلند وشي او د واپس بندیدو جواز پیدا شي د حاجی لالی شاب خبره په دغه لار په د باجوړ ترڅنګ د محمدو دیر په خبر او تر د 400 پورې خلک پر روزګارو خونن وختونه د باجوړ ګڼ شمیر کاروباریان هم کاروبار پرېغه او نورو خارونو ته لاړ دي هر کله کې دغه لار یو ور بیا زده شي نو د عنایت قره د بازار صدر عمران ماهر په خبره په سونو خلک به ور سره یو ور بیا پر روزګار شي
دا ترانسپورت چې کم ډرایورانو یا کم خلکو دا به مقامی خلکو د ګاډو مالکان دا به مقامی خلکو بل ترانسپورت د ګاډو والا په لار کې په پمپونو کې تیل چل دا پمپونو صاحب د ټلې به په ټلو کې به روټي خوړلې هغه ټلې به ور سره آباد وي کچاول له پاکستان نه افغانستان ته ځي نو چاول به باجوړ تر ځي به باجوړ کې باجوړ دکاندار اخلي یا طرف ته ورلې ا باجوړ کستم پایدې کې یا طرف ته چې په کونړ کې کم دی غته هم پایدې کې نور سیزونه د افغانستان نه دلته راځي مثال په تور د کویلا دا یا شوکانه دي د خلکو ته خپل روزګار به سٹارټ کی
روان کال په درې مې په سنټ کې د سفران کمیټې غړي سنټر هدایت الله خان مشاد رډیو ته ویلو دغه دروازه به د نېشنل لاجستیک سل یا د ان ال سی لخوا یو بندوبستي ځای هم جوړیږي چې اور باندې به د ولس د عمومي تګ را تک تر څنګ کاروبار هم کولای شي خو د ستمبر په دوی مې د مشاد رډیو سره په اړه تک یو ور بیا تکرار کړ د نو واپس د خلاصون لپاره به د کسٹم د محکمې د لپاره پیسې خودل کیږي او دغه منصوبه باندې کار هم روان دی خو د زیاته کړه د سرحدي لارې د پرانستو لپاره په ضروري کارونو وخت خامخا لګي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو د پیښور د ریډینګ روختون ډاکټران وایي په خیبر پښتونخوا کې داسې کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې د بکټیریا یا نورو میکروبونو ضد دواګانې ورباندې سر نه کوي دوی وایي د دې لامل دا دی چې خلک په خپل سر دواګانې خوري په کلیوالو سیمو کې د مستند ډاکټر تر تک پر ځای له درملتونونو څخه انټي بایوټیک یا د جراثیمو ضد دواګانې اخلي. د پېښور یو اوسیدونکي ارشد علي هم وایي چې له څلورو میاشتو راهیسې ناروغه دی خو دواګانې ورباندې اغیز نه لري. دی وایي د دې لامل دا دی چې ده به په خپل سر دواګانې خوړلې. نور د وسیم سجاد په دې رپورټ کې ورپسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
دا پیښور شپږشت کلن ارشد علي د تیرو څلورو میاشتو راسي په بیلابیلو هسپتالونو ګرځي خو د وایانې پرې اثر نه کوي. ارشد د تیرو څلورو میاشتو نه په بیلابیلو ناروغو وخت کیږي او د یو مرض نه لا خلاص نه وي چې بل پرې راغلی وي.
نو د دې ناروغتیا نه مخکې چې کومونه ماته به چې کوم وړوکي وړوکي مسله واغې د پاره به زه په خپل باندې میډیکل سټور ته تلم او ځان د پاره به مې مختلف قسم انټي بایوټیک او یو چیز بل چیز راخستل هغه به ما استعمالول. نو دا غي نقصانات دروتل چې اوس ماته وړوکي مسلې یا لګ ناروغتیا نو ما باندې انټي بایوټیک کار نه کوي. مختلف قسم بیماری نو سره مې مخه ده. یو خو ماته ټایفاید شوې ده. ټایفاید کې ماته ډیر زیات تبې یو سل څلور تبې ماته غا نه کنټرول کیږي. نو دا غي د کنټرول کېدلو د پاره چې کوم ده ډاکټران 1000 ملي ګرام او 2000 ملي ګرام سار او مخم ماته ډریپونه استعمال.
د پېښور لیډرینګ هسپتال د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او په ال ار ایچ میډیکل وارد کې په ډیوټي ډاکټر ملک احمد وای د مریضانو د داسې قسمه مسلو سره مخ کېدل وجه سلف میډیکیشن یا د ډاکټر لیکلو نه بغیر دوايي خوړل دي.
خاص کر ا کې سونه چې کل ټایفاید وشي یو مریض تا او هغه مون سره ایڈمټ شي
کمپلیکیٹڈ ٹائیفائیڈ ورتا وئی نو اج کر منگل تے بلڈ کلچر وکو ٹیسٹ وکو بلڈ کلچر خو پکی دگی کی گنہ کرو مل کنی کی کل چڑن تا نو اگی کی دا من سر بیا راشی کیار دی بن یو انٹی بایوٹک ہم کار نہ کی دا غی غٹا وجہ پکی ودا دا چی پکلو کی ہر شڑی دا دکان کولا کڑے دے چی کو تو منگ اتا علاج وایو کی کو مو تو بنش کی منگ کوئی کرو کوئی کوایو ٹھیک تا اتا علاج دا غری چی بس کلی کیو کستے نہ سے تعلیم کڑے نہ سے بس ہی بس یو دکان کولا کی خلق کو انٹی بایوٹک ورکے چا مرے خراب ہے اگلے میں جترو مائسن ورکے چا معمولی مسئلے اگلے کلیرے ترو مائسن تا کسی پی سے سٹارٹ کری ٹھیک تھا نہ کہ وہ جن انٹی بایوٹک ریزسٹنس زیاد سیوا شوی دے الکا خلق کا گولیم سے استعمال نہیں کی دو درے گولی استعمال کی دو درے گولی کور کی پری دی
دا پیخور پہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹر فیاض احمد پہ خبرہ دا یاد مسئلے وجہ دا خلق پہ خصوصی توگا انٹی بایوٹک یا جراثیم پر زد کرے دون کی خاص قسم دوایانو بے ضایا او ڈیر استعمال دے نموڑی زیاد اکڑا
شکلا منگا یو اینٹی بایوٹک بار بار استعمال ہو اگے تے چکم دے یو بیکٹیریا مزاحمت پیدا کی یا چکم دے دا بیکٹیریا پزان کی داسے تبدیلی نے داسے چینجز راولی چے دا اینٹی بایوٹک بیا پا بیکٹیریا مانے چکم دے اثر نہ کئی دے درختام دے پار بچ کم دے دا منگا خپل زان کی لگی تبدیلی نے راولو اگے تبدیلی نے دادی چ منگا بد بیماریاں دے پار پ وخ وخ مانے ویکسینیشن کو بل د دې بابوګانو د کلو د بابوګانو یا د کلی چکم دا ډاکټران دي د دېونه به موږ ځان ساتو د ځان به په خپل ډاکټران نه جوړو چې د هر معمولی سر درد لپاره هم چکم نه موږ هاي ډوز کولې رواخلو
پالیډریډنګ هسپتال کې ډاکټر ملک احمد وایي یا دې پیچیدګي د خارونو په نسبت په کلو کې زیات دي او لامل یې د خلکو د صحت په اړه نه پوهي او په کلو کې د سہولتونو نشتوالی دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.